دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 26مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دیولنه ګړای سلام پښتونخوا کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په کراچۍ کې له باجوړ لجن سره د تعلق لرونکو یو شمېر ماشومانو جنکو د موندل کېدو، په شمالي وزیرستان کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو، د پاکستانی پوځ د تازه ادعا، د جنوبي آسیایي هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک د سرمشریزي پیلېدو، او د پاکستان د ټومي پروګرام په اړه د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې د رپورټ په هکله رپورټونه د تلرو، یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم دروو. خو پیل خبرونه کوو چې احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې پولیسو د چاپیه پر مهال یو کور شپږ ویشت کم عمر نجونې ترلاسه کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویل د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل هند وکړي، او د ایران ستر مذهبي مشر ویلي د اټومي پروګرام پر سر په خبرو اترو کې به دغه هیواد د لویدیځ پر وړاندې هیڅکله پر ګونډو نه شي. اوس بشپړ خبرونه. د کراچی پولیس تیر شپه دغه ښار د لیاقت آباد په سیمه کې له یو کوره شپږ ویشت کم عمر نجونې ترلاسه کړې دي. د لیاقت آباد د سوپر مارکیټ پولیس افسر فهیم ننصار مشال رډیو ته وویل دغه ماشومان د کراچی د جمشید ټاون له یوې مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شوي وي. نوموړي زیاته کړه د دغه ماشومانو نجونو عمرونه د اتو او دولس کلونو په منځ کې دي چې ټولې پښتنې دي او زیاتره د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لري. پولیس وایي ماشومان اوس د دوی په ولکه کې دي، او په دغه کار کې ککړ یو زنانه او یو سړی ولیدی او په دې اړه پلټنې ورسخه کوي. بلغه په کراچۍ ښار کې تېر شپه په یو بمې چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چاودنه د کراسینګ کورنګي په سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي د ریموټ کنټرول له لارې وچول شوه. پولیس زیاتوي د حملې هدف له سیمې تېرېدونکي د پولیسو ګاډي وه، خو په چاودنه کې پولیس زیان نه دی اوښتی. وژل شوي او ژوبل شوي کسان ولسي وګړي دي. همداراز د کراچۍ په منګوپیر کې تېر شپه د وسوالو سره په مبینه مقابله کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي درې واړه کسان د وسوالو طالبانو د ډلې غړي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په دتخیل او ډوګه مدخل سیمو کې د بمباری پر مهال شل وسلوال وژل دي. استخباراتي چارواک مشال رادیو ته راپور ورکړ چې پرون د جیټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټرو په مرسته وژل شوی وسلوال د حقانی ترهګری شبکې او حافظ ګل بهادر ډلې غړي وه. تر اوسه د وسلوال لخوا د دې پیښې په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې پر میشت وسلوالې ډلې حقانی شبکې تور دي چې د پکتیکا ولایت په یاخیل وسوالۍ کې د والیبال لوبې پر مهال په سوي ځانمرګي برید کې لاس لري چې په نتیجه کې اووه پنځوس کسان وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د خبرو اترو پیل هند وکړي، ځکه چې د دې د ځنډ لامل هم هند و. د پاکستان سرکاري راډیو له مخې نوموړي دا خبرې تېر ورځ کټمنډو ته تر سفر وړاندې له خبریالانو سره وکړې. د نیپال په سر ښار کټمنډو کې د سارک هیوادونو د ورځني سرمشریزه سر لننه پیلېږي. دا د سارک د غړو هیوادونو اتلسمه غونډه ده. ویل کېږي چې د سارک په غونډه کې به په غړو هیوادونو کې د برېښنا د تولید لپاره د انرژي د یوې شبکې پر جوړولو موافقه وسي. له راپورونو سره سم د دې شبکې د دو مسویداوار لمخه د سار کې وادونو د اساس لورو چمتو شوی ده. د غونډې ته بنن افغان ولسمشر اشرف غنی هم وینا کوي. د سار په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، سریلانکا او کوربا هیواد نیپال مشران ګډون کوي. خبرونه لمشال رادیوس خوري. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له حکومت غوښتي چې نور د افغانستان پر وړاندې پټه جګړه پای ته ورسوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم لیار چې پرون یې د دې جرګې په عمومي غونډه کې د پکتیکا د یاخیل ولسوالۍ د پیښې په اړه بحث کاوه، د پاکستان حکومت په دې پیښه کې په لاس درلودلو تورن کړ. د یکشنبه په مازدیګر د پکتیکا ولایت په یاخیل ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کې اووه پنځوس کسان وژل شوي او تر شپېتو زیات ټپیان شوي وو. د دې پیښې مسؤلیت تر دې مهاله چا نه دی منلی. د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه وکړه چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو او مجرم پیژندل شوو کسانو له اعتراض وروسته به دوسیه سترې محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي پرون په کابل کې خبري غونډه وویل چې د یو شمېر کسانو جایدادونه کنګل کړي دي.
در حیثیت بلاک کردن دارایی‌های
د محمود کرزی او حسین فهیم د جایدادونو د کنګل کېدو په حق له د کابل د استیناف د محکمې حکم موجود ده. د دې حکم په اساس د دوی جایدادونه د پورنو د ورکړې تر وخته د لوی څرنوالي لخوا کنګل شوې دي.
بولوا حسین فهیم او محمود کرزی پر ځان لګیدل تورن رد کړی دی. دوی لوی څارنوالۍ ته حاضر سول او ویل چې په پور اخیستي پیسې یې بیرته کابل بانک ته سپارلې دي. د کابل بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او د هغه مرسیال خلیل فیروزی هم چې د اوږدې مودې قید پر خطرې دي د عدالت پر حکم اعتراض کړی دی. کابل بانک په 2018 کال کې د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د ایستلو د خبر له خپرېدو وروسته له سقوط سره مخامخ شو. زمو ژغ له مشال ډیو خبري د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی لوی دسته خبرداري ورکړی دی چې د ایران د اټمي پروګرام د مخنیوي په حق له خبرو اترو کې به دغه هیواد هیڅ کله پر ګوندو نه کړي. خامنئی پر ملایانو ته په وینا کې وویل چې د اټمي مسلې پر سر امریکا او د اروپا استعماري هیوادونه یو ځای سول او خپل بشپړه هڅه وکړه تر څو ایران پر ګوندو کړي خو نه کړای سوای او نه به هم پر راتلونکي وکړي. دا څنګه د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمي لوزنامې لپاره د راتلونکي کال د جولای د لومړۍ نیټې تر ټاکلې و ورځ وروسته مخته راغلی. نړیوالو او ایران ونه سکړای چې په ټاکلې نیټې یعنی د نومبر تر 23 د تهران د اټمي پروګرام د لنجې د ختمولو په مقصد یو وروستی تړون لاسلیک کړي تر څو د ایران د اټمي فعالیتونو د شفافیت په بدل کې له دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لرې شي. او فرانس د اوکراین د بحران له کبله وروسته د جنگي بیړۍ ورکړه ځنډولې ده. فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په بیان کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې روان حالت دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماسکو ته د میسترل کلاس له جملې څخه هلیکاپټرونه کې جنگي بیړۍ ورکړي. ټاکل شوی و چې د ولادي ووستوک په نامه لومړی بیړۍ به د روان کال د اکتوبر په پای یا د نومبر په سر کې وروسته وسپارل شي. د سیواستوپول په نامه دوهمه بیړۍ بیا د روانې میاشتې په سر کې راووتله او په پلان کې و چې راتلونکي کال به وروسته ورکول کیږي. د دې ګام په غبرګون کې د روس دفاع وزارت ویلي چې کچیر فرانس جنگي بیړۍ نسی ورکولی نو تر لاسه کړي پیشګی پیسې او د هغه تاوان دی ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. په کراچۍ کې د ښار پولیسو لیو کور څخه شپږویشت کمومره جنکۍ ترلاسه کړي چې ویل کېږي د پاکستان له د باجوړ قبایلي سیمې سره تعلق لري. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په تازه عملیاتو کې یو شمېر کورني او بهرني وسلوال وژلي دي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنټ د پرون ورځې په عمومي غونډه کې د پکتیکا ولایت د ځانمرګي برید پیادولو سره له افغان حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره جدي خبرې وکړي چې په افغانستان کې له مرموزې جګړې لاس واخلي.
دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مراوج نه که دا پالنی جنگ بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې فکر کوم چې د افغانستان د ملت خیر.
نن د جنوبي اسیايي هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک سرمشریزه د نیپال هیواد په پلازمینه کټمنډو کې کیږي. د سیمه ییزو چارو پوه وایي د دغه غونډې تمرکز به تر ډیره د پاکستان او هند پر پیچلو اړیکو وي.
یو هغه شی چې کوم د سارک په غونډه کې تر توجه لاندې وي هغه د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده.
او د خیبر جنسی خلک بیا د تورخم او پیخور ترمنځ د غزیدلی سړک د بیا جوړونې په چارو کې د ځنډ له امله شکایت کوي.
خاورې او ګردون او نو بشتا دی او نه څوک پانا راړی نه د حکومت طرف شته او نه اف ډبلیو او طرف څخه پروګرام شته دی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې وشمیر نور رپورټونه او څو سندرې هم درورو. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اور دین کو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په کراچۍ کې دغه خار پولیسو شپږویشت ماشومان جنکای له کور څخه ترلاسه کړی دی. دلته مندل دی او ویل کېږي چې دا د باجوړ چې کومه قبایلی سیمه ده پاکستان لاغې سره تعلق لري. په دغه اړه معلومات اخلو. خپل خبريال سره پلیک دی ظفر کریمی صاحب. تاسو ته ستړي مشي وایو. تاسو لکه چې په دغه تاڼه کې چېرته چې د ماشومان پولیسو ساتلی دي نو څه معلومات راکول شي مونږ ته په دغه اړه؟
بالکل هر مچا سے دو په هغه ځکه ولانی کوم لري چې دا جنازه راوستل شوې دي. دوی په یو وړو کې باندې کور دی وی کمرې دی پاره کې کې نو ول شوې دي او زه اوس دوی په منځ کې ولانیم. دوی په دغه باندې پويږي په اردو باندې پويږي په پښتو باندې پويږي او دوی وی چې دوی دلته په یو مدرسه کې سبق وایو او دغه نو رستو دوی دلته دوش په مخ کې راوستل شوې دي. دغه نو رستو پولیسو په دې باندې چاپواله ده. دوی وزن پاره کور کې ناسي دا ډیجن کو سر چې ما خبرې وشو اکثر دوی د باجوړ ایجنسی دی په باجوړ کې د ډبر کلی ځنې وایي چې موږ د ډبر کلی یو اکثر وایي چې زموږ کورونه هم هلته دي. دوی وایي چې په دې کې ځینې جنکو سره زما خبرې وشوې، هغوی وایي چې موږ درې کاله مخکې راغلي دلته وو په هغه مدرسه کې، او دا ځینې جنکۍ پکې وایي چې موږ دوه یا درې میاشتې مخکې هغې ځګې نه دلته سبق لپاره راوستل شوي وو، او بیا د هغې نه وروسته زموږ یوې استادې موږ دلته راوستلي او په دې دغه کې چې یو په دې کور کې بندې. نو اوس پولیس وایي چې په دې حقله باندې هغوی نور معلومات کوي، خو دوی ته ستونزه دا ده چې دوی اکثر دا جنکۍ چې دي یو خو خبرې نه کوي، او بل دا دی چې دوی په اردو باندې نه پوهېږو. زه ورسره په پښتو کې خبرې کوم، اول خو دوی خوشحاله شوي چې یاره دوی ما سره په پښتو کې خبرې کوي، خو د هغې نه وروسته دوی خبرې هم نه کوي، لکه اوس ډېرې خبرې نه کوي.
او د دوی مشران مور پلار یې دغلته څوک شته خپل خپلوان یا په سیمه کې باجوړ کې سره رابطې هغې سره کې شوي وي؟
نو دوی چې دي اوسه پورې خو دوی مور او پلار نه دي رسېدلي، بار کوڅه چې ده په دې کې ډېر زیات خلک دي، خو دا علاقه چې ده هم د اردو ژبه ویونکو علاقه ده، او دوی د څومره جنکو سره زما خبرې وشوې دې کې د یوې کور هم دلته نشته دی، په کراچۍ کې نشته، نو ځکه د دوی مور او پلار نه دي راغلي. زه به تاسو دا ووایم چې دا وړې ماشومانې دي، تقریبا د دوی عمرونه په د نهو کلونو نه تر دولسو کلونو پورې دي د دې جنکو، او دغه شان دوی دغه وایي چې یاره موږ دلته راوستل شوي وو او سبق لپاره دلته راغلي کراچۍ ته.
صحیح شو، ډېره مننه کریمي صاحب. اوریدونکو په دې اړه به تاسو نور معلومات زموږ په را روانو خبرونو کې هم نن واورئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه بریدونه کړي او دوی ته درنا مرګ ژوب لاړولې ده. دوی وایي دغه هیواد جنگي الوتکو د سه شنبې پر ورځ افغان پولي ته نږدې په دته خېلو کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي چې په ترڅ کې د پاکستان او طالبانو په ګډون ځینې بهرني وسلوال هم وژل شوي دي. په اړه تفصیل د سیمینا د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ جنگی الوتکو او ګنشیب هلیکاپټرو شمالي وزیرستان د داخل کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمبار کې شل وسلوال وژلي او د دوی پټنځایونه یې تباه کړي دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه ISPR هم شمالي وزیرستان د داخل کې د شلو وسلوالو د وژنې دعوا کړې. چارواکي وایي جنگي الوتکو د داخل ډوګه مداخل او ګنشیب هلیکاپټرو د داخل سنځلۍ او خواوشاسیمو کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو د نام نه خودلو په شرط وویل دغه بریدونو کې د حافظ ګلبادر، تحریک طالبان پاکستان او حقانی شبکې وسلوال وژلي شوي دي. شمالي وزیرستان کې استخباراتي چارواکو هم مشال ریډیو ته وویل په دوه بیلابیلو ځایونو کې بمبار شوي او د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې پټنځایونه په نښه شوي. دوی وویل د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ترڅنګ مختلف وسلوال په دغه بمبار کې وژلي شوي چې حقانی، تحریک طالبان پاکستان او زن ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. شمالي وزیرستان کې دغه بمبار پاړه وسلوالو لا هم څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر ضد اپریشن ضربیاذب 15 میاشتې پوره شوې چې تر دې د مافوز په دغه عملیاتو کې د 1200 پورې وسلوالو د وژنې دعوه کوي. او میر علي میرانشاه بویا او خواوشا سیمو په اړه وایي چې فوز د خپلواک لاندې راوسته. شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو له وجې قریبا 1,00,000 خلک بې کوره شوي دي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګه سنت وایي پاکستان د نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي. دغه جرګې غړیو پرون د سه شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې پاکستان ته ګوتونی ولا چې د پکتیکا په پیښه کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او وایي چې هغه وسلوالې ډلې هم په نښه کوي چې په نورو هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه کوي. له کابل د قسیم سولمل رپورټ اورو.
سره له دې چې پاکستانی چارواکو د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې حمله وغندله، خو افغان سناتوران بیا هم پاکستان په دا پیښه کې په لاس لرلو تورنوي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید له پاکستان سره په اړیکو کې د افغانستان ګټې په پام کې ولري. ښاغلی مسلمیار زیاته کړه چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې پټه جګړه ختمه کړي.
د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنې په مرسته باید د دوی سره خبرې وکړي او
نور دغه مرموز جنگ دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مراوج نی که دا پالنی جنگ بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې زه فکر کوم دی که د افغانستان د ملت خیر
د پکتیکا په یحیی خیلو کې د یکشنبه په ورځ په یوې ځان وژونکې حملې کې 50 بېګناه ملکیان چې د والیبال د لوبې لیدو ته راټول سوي وو ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سوه. د دغه پېښې زیاتره قربانیان ځوانان او ماشومان وه. په همدې حال کې د مشران جرګې یو غړي هدایت الله رهایی د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت نه د افغانستان د حکومت او نه هم د افغانستان د خلکو پروا لري.
اوس وینو چې د ګاونډیو په ځانګړې توګه پاکستان مداخلې روښانه شوې دي. د پاکستان حکومت نن ورځ افغانستان خپل د لاسه ګرځولې ده. نه زموږ د حکومت او نه هم زموږ د خلکو پروا لري. په حقیقت کې افغانستان نن د پاکستان په استعمار کې ده.
بل سناتور علی اکبر جمشیدی بیا پاکستانی پوځیان له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب په نه مراتولو تورنوي.
دا په یو ډول ښیي چې د پاکستان پوځیان صداقت نه لري او د دواړو ملتونو افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه ګاونډیتوب نه مراتوي.
سره له دې چې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د پیښې مسؤلیت کومې ډلې تر اوسه نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه حمله د حقاني شبکې له لورې تنظیم سوې وه. دې پېښې د عامو خلکو، افغان چارواکو، د نړۍ د مشرانو سازمانونو غوسه راوپاروله او ټولو هغه یو غیر انساني او ظالمانه عملیات کړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د جنوبی اسیا د سیمه ایزې همکارۍ سازمان سارک د ورځنۍ سرمشریزه نن د چهارشنبې په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې کیږي. افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند لومړی وزیر نریندر مودی په سرمشریزه کې د ګډون لپاره نیپال ته رسیدلی دي. دا چې پاکستان او افغانستان له دغه سرمشریزې څخه څه لاسته راوړلی شي، په اړه د عبدالحی کاکړ د رپورټ اورو.
د جنوبی ایشیا د همکاری سازمان سارک د چهارشنبه په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې په لیدونکو سرمشریزه کې به په سازمان کې شامل اته واړه هیوادونو ترمنځ په ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې او بحثونه کېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هند لومړی وزیر نریندر مودی او افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په داسې حال کې په سرمشریزه کې ګډون کوي چې د دغو درې واړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کشالي او غلط فهمیانې لا هم پر ځای دي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د ځواکونو ترمنځ پر سرحد جګړه سوې وه او د دواړو ملکونو د سیکټرانو په کچه خبرې اترې څنډول سوې دي. د کراچي یونیورسټي د نړیوالو اړیکو د څانګې مشره ډاکټر خالد غوث وايي که څه هم د سارک سازمان هدف اقتصادي او معاشي همکاري زیاتول دي، خو د غړو هیوادونو مشران به د سیاسي اړیکو د شکول لپاره دغه سرمشریزه شایي استعمال کړي.
زما په خیال دوی به دا هم غواړي چې له دغې موقع په ګټه پورته کولو سره چې د هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی دی په هغه کې نرمي راشي. دوی به د دغې نرمۍ پیدا کولو لپاره دا موقع خامخا استعمالوي، خو تر کومه حده به داسې وشي زما په دې اړه ځینې تحفظات شته.
افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته رسیدلی دی. ولسمشر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی د سارک په غونډه کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصر الله سانګزی وايي د سارک په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی چیلنج د هند او پاکستان په شان د سیمې د مهمو هیوادونو په منځ کې توازن ساتل دي.
یو هغه شی چې کوم د سار په غونډه کې تر توجه لاندې وي هغه د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده چې ولیدل سي دا دواړه هیوادونه په سار کې د ښاغلي غني سره څه ډول چلند. زما نظره مهمه خبر ده چې د افغانستان دولت وکړي چې خپلې ګټې د دواړو رقیبو هیوادونو چې په سار باندې رسوخ حاصل لري دوی په منځ کې خپلې ګټې وساتلی شي.
دا د سارک اتلسمه سرمشریزه ده، خو د ډاکټر خالد غوث په وینا تر اوسه دغه سازمان خپل ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کولو کې څه خاص پرمختګ نه دی کړی.
په سار کې ډېر صلاحیت دی، خو تر اوسه یې په عملي توګه هیڅ نه دي کړي. په نمایشي توګه یې ډېر څه کړي دي، خو په عملي توګه یې هیڅ یوه تمه هم نه ده پر ځای کړي. نه هم د قدرتي آفتونو پر وخت سار غړو هیوادونو د یو بل کومک کړی دی، نه د تلپاتې ترقۍ په برخه کې خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. د تراګرۍ په حواله پرمختګ شوی و، د صنفي امتیاز له منځه وړلو او د ماحول لیاتو په برخه کې هم څه لاسته راوړنې نشته. نو سار په صحیح معنا په عملی توګه سکړي هم ندي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې چرته د سارک د اته غړو هیوادونو کلنۍ ناخالصه قامی پیداوار یو ځای کړل سی، نو دا به له چین او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی اقتصادي قوت وي. خو د کارپونو په خبره د هند او پاکستان خراب اړیکې د سارک په پیاوړتیا کې یو لوی خنډ دی.
د عبدالحی کاکل رپورٹ موردو، پاکستان وایي د ایټمی وسلو پروګرام د خپل دفاع لپاره پرمخ وړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت بیان دی. تسنیم اسلم تیر ورځ د هغه رپورٹ په تناظر کې مشال ریډیو ته وکړه چې پکې ویل شوي د پاکستان ایټمی پروګرام په نړۍ کې په تر ټولو زیات رفتار پراخیږي. د بهرنیو چارو اړیکو څېړنیز اداره کونسل آن فارن ریلیشنز په خپل رپورٹ کې ویلي که د پاکستان ایټمی پروګرام په همدې رفتار روان وي، نو تر 2000 زیږدیز کال به د شاوخوا 200 ایټمی وسلو جوړولو وړتیا ولري. د پاکستان د ایټمی پروګرام د پراخېدو لامل نتسدی او دا عمل څومره خطرناک دی، پامیر ساحل دا موضوع په خپل رپورت کې څېړلې ده.
پاکستان وایي اټومي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره پرمخ وړي. تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم مشال راډیو ته وویل اسلام آباد له دې لارې د نړیوال ځواکمن هیواد جوړېدو اراده نه لري.
پاکستان کا پروګرام صرف اپنے ڈیفنس کے لیے ہے.
دا وایي د پاکستان اټومي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره دی، د ګواښونو د مخنیوي لپاره دی. زموږ هیڅ اراده نشته چې له دې لارې په نړیوال طاقت بدل شو او نه هم موږ داسې څه اعمال کوو. تسنیم اسلم حاضر نه شو چې د ګواښ یا خطرو وضاحت وکړي او یا هم د امریکا د بهرنیو چارو او اړیکو د څېړنیز مرکز کونسل آن فارن ریلیشنز د تازه رپورټ دا خبره تصدیق یا تردید کړي چې په نړۍ کې د پاکستان اټومي پروګرام په تر ټولو زیات رفتار یا سرعت پراخیږي. د پاکستان فزیکس پو او د ملګرو ملتونو د مشر د نړیوالې بې وسلې کولو مشاورتي بورډ غړی پوهان ډاکټر پرویز هود بای مشال راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د ستراتیژیکو پلانونو څانګې د کونسل آن فارن ریلیشنز د رپورټ په اړه لا څه نه دي ویلي، خو اسلام آباد په خوشحالۍ مني چې اټومي پروګرام پراخوي.
اسٹریٹجک پلان ڈویژن یعنی ایس پی ڈی جو نیوکلیئر ویپنز کا انچارج ادارہ ہے،
دا اٹمی وسلو مسئول ادارے یعنی دا اسٹریٹجک پلان نو سانگے یا ایس پی ڈی دا دی خبر تردید نه کړای. پاکستان په خوشحالی دا منی چې د نورو پر طلب زیات شمیر کې اتمی وسلې جوړوي، نو په دې رپورت کې به ضرور رښتیا وي. پاکستان دا وسلې ځکه جوړوي چې خطر محسوسوي چې که هند ور باندې حمله وکړي، نو له پاکستان سره دومره ټانکونه توپونه او نوره روایتي وسله نشته چې د هند مقابله وکړي.
د کونسل آن فارن ریلیشنز رپورت وایي که د پاکستان اټومي پروګرام پر همدې رفتار روان وي، نو تر 2000 زیږیز کال به د شاوخوا 200 اټومي وسلو جوړولو صلاحیت ولري. رپورت وایي پاکستان په سیمه کې تر ټولو زیات خطر له هند محسوسوي، خو له دې سره سره دا اندېښنې هم لري چې کېدای شي امریکا د پوځي عملیاتو له لارې له پاکستان اټومي وسلې واخلي. رپورت زیاتوي پاکستان په دې معامله کې هغه وخت زیات حساس شو چې په 2011 زیږیز کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو اړخیزه توګه په ایبټ آباد کې عملیات وکړل او د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې وواژه. له ډاکټر پرویز هود بای مې پوښتنه وکړه چې د پاکستان د اټومي وسلو زیاتوالی به د سیمې پر امنیت او ثبات څه اغیز ولري او آیا دا د خطر خبره ده او که نه. دی وایي د اصلي اندېښنې خبره دا ده چې د جګړې په صورت کې د اټومي وسلو د کمانډ او کنټرول مسئلې پیدا کیږي.
تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ان نیوکلیئر اسلحے کو استعمال کیا جائے گا جنگ کے میدان میں.
زما پان تشویش خبر ادا دا چی اٹمی وسلے با دا جگڑے پا میدان کے دا ہین دا ٹانکونو وغیرہ پر ضد استعمالی گی او چی دا جگڑے دا میدان لپار اٹمی وسلے جوڑی گی تو دا حقی دا قمندے او کنٹرول یا کمان ان کنٹرول دیر مسئلے پیدا کی گی زکر چی دا ہر اٹمی وسلے سرا یو ڈلوی او حقی ڈلی تا باید واک ورکڑی شی چی دا ضرورت پر وقت دا بم استعمال مالکڑی. خطر دادای چې کله جګړه وی نو جذبه ډیر پاره دیلی وی او یو کمانډر یا قومندان اجازه لري چې بم استعمال کړي. کدا وشي نو نور اټومي بمونه به وکړول شي او یو بشپړه او پراخه اټومي جګړه پیل دی شي.
ڈاکٹر پرویز ہود بھائی وائی پاکستان او ہند دا معلومات نور کوي چې د دې اټومي وسلو پر جوړولو څومره پیسې لګوي، خو د پان پر دې بمونو ډیر زیات خرچه یا لګښت ځکه راځي چې له دې وسلو سره باید د دې وسلو وړونکي توغندي او الوتکې وغیرہ هم جوړ کړل شي. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی زیاتوي که د هند او پاکستان حکومتونو پر اټومي وسلو د پیسو لګولو پر ځای د ولس پر خیر ښېګڼه دا پیسې لګولې وای، نو نه یوازې به د خلکو ژوند ښه شوی وای بلکې سیمه به هم باثباته وای.
په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یوې غیر دولتي ادارې پرون په اسلام آباد کې په دغه هیواد کې د ښځو په زور د ودولو او دوی ته په وراثت کې د حق نه ورکول کېدو پر موضوع د خبرو لپاره یو غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو په خپلو ویناو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې ښځو ته د هغوی د جایز حقونو ورکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د احمد الله رپورټ پیورو.
د په پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې ملک کې د جنکو د زبردستۍ واده مخنیوي او دوی ته وراثت کې حق ورکولو لپاره قانون خو موجود دی، خو عمل درآمد پرې نه کیږي. د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن د نهې په ورځ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یوې دستوري تابعا کړې وه چې مقصد یې په اولس کې د جنکو د زبردستۍ واده او دوی ته وراثت کې حق نه ورکولو لړ کې شعور را بیداره کول وو. د ادارې یوې مشرې رابعه هادي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
قانون جو 2011 میں آیا تھا،
پکال 2011 کی پاکستان کی یو قانون پاس شوی وو چې د زبردست سے وعده او وراثت کے حق نہ ورکولو په حق لبو، او دې قانون ورستو مونږ پر امید وو چې اوس په دې لړکی کې سونه مخه تراشی، خو 2011 نه تر اوسه پورې یو کیس هم رجسٹرڈ نه شو، ځکه چې نه خو پولیسو ته دې لړکی معلومات وو نه عدالتونو ته، او تر دې چې زمونږ د پارلمان زنانه غړو ته هم دې باره کې معلومات نه وو، او نن مونږ دا ټول دې سیمینار ته رابللی وو چې معلومات ورلور کړو، او مونږ مطبوعاتو ته هم خاص چې د لړکی پروګرامونه اوچلوي چې زنانو ته خپل حقونو باره کې معلومات ترلاسه شي.
په دستوره کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک هم موجوده وه. مشال ریډیو شکل د نوموړي ناته پوس وکړو چې په حکومتي کچ د لړکی څه ګامونه پورته کړی شوي دي. نو نوموړي وایي،
18th امندمنت کې بعد
اتلسم آئینی بدلون روسو د سبو ته منتقل شوی دی، او ماته معلومه ده چې تر څو وراثت کې د حق خبره ده، نو پنجاب صوبه کې خو په دې لړکی ډیر مثبت پیشرفت شوی دی او قانون هم مخې ته راغلی دی، او تر سوچ عملی کول خبره ده نو پاغه بلګ وخت لګي، خو ضروري خبره قانون سازی ده او هغه شوی ده، او پاتې شوی ده نور سبو خبره، نو هلته هم د لړکی کار روان دی، او تر سو د زبردستۍ د بدونو خبره ده، نو د لپاره چې کم اصولونه جوړ شوی دي نو پاغه کې د نظر سانه ضرورت دی، ځکه چې پنیکانامه د جنې د سخت موجود وي، نو بیا هغه زبردستۍ واده کې ناراضي. نو زموږ دا کوشش دی چې د مذهب پر رڼا کې پدې کې بدلون راولو.
په ملک کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي سمر من الله وایي چې تر څو پورې د خلکو په سوچ کې بدلون نوی راغلی تر هغې به زنانو سره زیاتې روان وي.
په سوچ کې به هلو بدلون راځي چې مونږ خپل د جمعې خطبو کې هم دا خبره وکړو چې اسلام یو جنای لا یو لور لس حقوق ورکوي، یا حکومت ته پکار دی چې کوم قوانین دي د دې هغه پورا انفورسمنت انشور کی.
یاد دی وی چې هر کال 25 نومبر په زنانو د تشدد د مخنیوي ورځې په توګه مانځلې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د نازی اقبال په غږ دغه سندره دروړو.
ناس نوی چپاسی ہاں ہاں دم سبانے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سهار 9:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه به لند خبرونه واورو.
د کراچي پولیس تیر شپه د دغه ښار د لیاقت آباد په سیمه کې لیوه کور شپږویشت کم عمر نجونې ترلاسه کړې دي. د لیاقت آباد سوپر مارکیټ پولیس افسر فهیم انصار مشال راډیو ته وویل دغه ماشومانې د کراچي د جمشید ټاون له یوې مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شوې وي. نوموړي زیاته کړه د دغو ماشومانو عمرونه د اتو او دولس کلونو په منځ کې دي او ټولې پښتنې دي او د زیاترو تعلق د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ سره دي. بلخوا په کراچي ښار کې تیر شپه په یوه بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چاودنه د کراسین کورنګي په سیمه کې هغه مهال مخته راغله کله چې پر موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي د ریموټ کنټرول له لارې وچول شول. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په دتخیل او دوګمه دخیل سیمو کې د بمباری پر مهال شل وسوال وژلي دي. استخباراتي چارواکو مشال راډیو ته راپور ورکړ چې پرون د جټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټر په مرسته وژل شوي وسوال د حقانی ترهګری شبکې او حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د خبرو اترو پایله هند وکړي ځکه چې د دې د ځنډ لامل هم هند و. د پاکستان سرکاري راډیو له مخې نوموړي دا خبرې تیر ورځ کټمنډو ته تر سفر وړاندې له خبریالانو سره وکړي. د نیپال په سر ښار کټمنډو کې د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکاري د سازمان سارک د ورځني سرمشریزه نن پیل شو. نن به د بیلابیلو هیوادونو مشران دې غونډې ته وینا کوي. د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه وکړه چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو او مجرم پیژندل شوو کسانو له اعتراض وروسته به دوسیه سترې محکمې ته واستوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لویدیز ته خبرداری ورکړې دي چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په حق له په خبرو اترو کې به دغه هیواد هیڅکله پر ګونډو نه کړي. او فرانس د اوکراین د بحران له کبله وروسته د جنگي بیړۍ ورکړه ځنډولې.
لن خبرونه مول احمد شاه زمي وارد له اوسوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننایو اداريو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهير ناورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانه خپل اداري کې د ملک سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې د اسلام آباد انتظامی د پاکستان تحریک انصاف د 13 نومبر د جلسې حواله سره خصوصي انتظامات پیل کړی دي او د لړکی پر رډ زون کنټینر ودرولې دي او په شهر دستور یې کنټینر د خاورونه ډکی کړی دي او د دې سره سره په مختلفو ځایونو کې ازغن تارونه هم لګولې دي. اداري زیاتوي چې بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې حکومت سهم خنډ را پیدا کړی دوی خپل جلسه ضرور کوي او خپل مقصد تبا رسی. دریا مخ کلی کی چې پاکستان لوړان دی د یو شمیر مسلو سره مخ دی. یو طرف ته تر هغری دا او بل طرف ته د بجلی لوډ شیډنګ دی د ګیس لوډ شیډنګ دی او بیروزګاری دا. نو په داسې حالاتو کې د ملک نور سیاسي کړکیچ نشي برداشت کولای ځکه چې لدینه با نورې مسلې را پیدا شي. دریا اخري کلی کی چې تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د مذاکراتو په میز هواري شوې دي نو باید چې دوان نډلې د یو بل موقف واوري او پسندیدګی او په خلاص ځړ سره د دې ملک لپاره سوچ وکړي نو دا رنگ بټولي مسلې په خپل هواري شي او داسې به جمهوریت ته هم ګټه ترلاسه شي. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کلی کې چې په ملک کې درې ورځنی پولیو کمپاین پیل کړی شو او په دې مهم کې به په پیښور کراچي لاهور او په جنوبي وزیرستان کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. ادارې مخ کلی کې چې دا کمپاین په داسې وخت کې شروع کړی شو چې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلل او داشن د پولیو د متاثر شمیرا 212 ته ورسیدا کومه چې د فکر وړ خبره ده او دا ځکه چې ترکیه افتا ملکونو کې د پولیو په مکمل توګه ختمون شوه دي او هغه وس نغواړي چې بچي د پولیو نه متاثر شي. نو هم پدیو چې په پاکستان باندې بندیزونه لګي چې چرته دا جراسم دغه ملکونو ته لاړ نشي. ادریا اخري کې لیکي اوس ضرورت د دې خبرې ده چې ملک د پولیو ساس کو ورکول د مهم بیا د سرجاج واغسته شي او چرته چرته چې هم کمزوري دي چې هغه لرکل شي او پولیو ورکونکو کارکونانو لا باید د حفاظت غوړ بندوبست وکړي شي او د دې سره سره د دوی په معاوضه کې هم زیاتواله وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په پکتیکا کې شوی د ورستي ځانمرګي برید پړه د دې ولایت د خلکو د غوسې ډک خبرګون او هم امریکا خبرېدونکو ویبل ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا د ایران د اټمي پروګرام پړه د دې هیواد د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د خبرو د لړۍ د غزول کېدو پر موضوع لیکنې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه ما هارون بچا اوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د دې هیواد د پکتیکا ولایت په یوه کلي کې د والیبال لوبې په میدان کې شوي د تېر اتوار ورځې په ځانمرګي برید کې د یو شپېتو کسانو پر وژنه ویر کوي. دوی د افغان دولت پر مخالفو وسلوالو سره سره پر افغان حکومت هم غوسه دي. په لیکنه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د یوه اوسېدونکي له خولې لیکل شوي چې وایي پرته له دې چې حکومت یې مرسته کوي که نه د ولسوالۍ خلک به د دښمن پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د کس هغه غونډې ته په خپل وینا کې چې سیمې ته د افغان حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله د سفر پر مهال جوړه شوې وه خبرداری ورکړ چې که حکومت یې مرستې ته حاضر نشي دوی به پر ضد هماغه رنګ اقدام وکړي کوم چې به د دښمن پر وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله بیا په ځواب کې ورته وویل چې هغه هیله لري چې حالات به دغه نهج ته نه رسیږي او دا چې خلک او حکومت باید په ګډه کار وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغه پولیس سرتیرو شمیر زیات کړي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو تربیه کړي او دا مهال پر خپلو دندو بوخت دي. د پولیسو د دغه ځواک یو شمېر سرتیري د والیبال پر میدان شوي د تېر اتوار ورځې په ځانمرګي برید کې ووژل شول. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دې هېواد او د غربي نړۍ ترمنځ د خبرو د پای نیټې د راتلونکي کال تر جولای میاشتې پورې غځول تر دې ښه دي چې د وروستیو خبرو په نتیجه کې کومه خرابه موافقه رامنځته شوې وای. د ورځپاڼې په لیکنه په عین وخت کې امریکا او د اروپا ملګري هېوادونه یې ایران ته فرصت برابروي چې د خپل اټومي پروګرام بشپړولو لپاره وخت او پیسې لاسو ته وروړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له یو کال راهیسې روانې وي چې د پای نیټه یې په 13 جولای میاشت کې په رسمي توګه غځول شوې وه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د تیر ګل پر ورځ په ویانا کې وویل د ایران پر اټومي پروګرام د خبرو د لړۍ غځولو لپاره په دې وروستیو کې نوي دلیلونه مخې ته راغلل. د پښتنه راپورته کړه چې که په دغه اړه موږ یوې موافقې ته نږدې شوي وو نو بیا ولې دغه خبرې د نورو وو میاشتو لپاره وشي. لیکنه زیاتوي د دې پښتنې په ځواب کې ویل کېدای شي چې د ایران مذهبي مشران لا هم د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه کومې قطعي پرېکړې ته نه دي رسېدلي او امریکا به غواړي چې په دغه لړ کې پیل کړې سفارتي هڅې له ناکامۍ سره مخامخ نه شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو امریکایي چارواکو لویدیځو اجانسونو ته ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال د خپلو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې امریکا ویلي دي چې تر په 2015 کال کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مرستې وغوښتې امریکایي پوځیان به ورسره وکړي. مخکې واشنگتن ویلي چې د روان میلادي کال تر پایه به یې پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي او یوازې د مشکوکو تروریستانو پر ضد به کله ناکله ځانګړي هدفونه په نښه کوي. د موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کال د خپلو پاتې دونکو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ویلي وو. رویټرز اژانس د درو امریکایي سرچینو په وینا راپور ورکوي چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کومه خلا رامنځته کیږي د هغې د ډکولو لپاره امریکا دا اقدام کوي. یوې سرچینې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو پر شمیر موافقه شوې ده، خو اوس واشنگتن غواړي چې 300 نور پوځیان هم په افغانستان کې پرېږدي. همدغه منبع زیاتوي که چېرته امریکا داسې ونه کړي نو په افغانستان کې به خپلې اډې له لاسه ورکړي. د امریکا له ژمنې سره سم د حل لاره دا ده چې نور ملتونه چې مخکې ژمنې کړې وي خپلې ژمنې پر ځای کړي او که داسې نه شي نو واشنگتن به تر 0 پورې نور پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دغه شمیره درې سره سرچینو رویټرز اژانس تایید کړې ده، خو ویلي دي چې لا هم د شمیر پر سر بحثونه روان دي او دا له دې سره ارتباط لري چې نور هیوادونه خپلې ژمنې څومره ترسره کوي. دغه امریکایي سرچینو چې له معرفي کولو یې ډډه کوله وویل دغه اضافي پوځیان به د افغان ځواکونو مرسته کوي، هغوی به روزي او سلام مشورې به ورکوي. ټاکل شوی ده چې په باندې وی میاشت کې د نړیوالو پوځیانو محارب ماموریت چې د القاعده او طالبانو پر ضد پیل شوی وو وروسته له 14 کلونو په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې اعلان کړی وو چې د روان میلادي کال تر اخیره به د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنو ته راکم شي. بیا به د دغو سرتیرو نیمایي په 2015 کال کې له افغانستان ووسی او د 2016 کال تر اخیره به یوازې دومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې د دوی د سفارت ساتنه کوي. په افغانستان کې په 2015 کال کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو خبره وروسته تر دې خبرې شي چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو پوځیانو ته اجازه ورکړې ده چې په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې پوځي ماموریت به د روان کال تر پای پورې دوام وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو په هند کې د یوې څېړنیز ادارې مشر په عراق او شام کې د فعال اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه په یو لیکنه کې ویلي چې دغه ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او دا چې د جنوبي آسیایي هیوادونو پښتانه او پنجابیان پکې شاملېږي. لیکوال په دې اړه ځینې پوښتنې هم کړې چې د لیکنې په لنډیز کې به له ملیحې امیرزاده واورو.
رپورٹونه وایي د داعش وسلواله ډلې په عراق او شام کې ډېرې سیمې قبضه کړې دي او نورو سیمو ته د غځېدلو کوشش کوي. د عراق او شام وسلواله ډله چې ابوبکر البغدادي یې مشري کوي غواړي چې د عراق او شام په سنی میشتو سیمو کې اسلامي شریعت نافذ کړي. د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز په نوم د یوې څېړنیزې ادارې مشر ڈی سوبچندرن په عراق او شام کې د وسلواله ډلې داعش په حواله لیکي چې بهرني جنگیالي په ډله کې له شاملېدلو سره د پراخېدلو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په داعش کې د ځینو پاکستاني طالبانو د شاملېدلو د رپورټونو پس د پاکستان په ځینو ښارونو کې د داعش په حق کې په دیوالونو لیکل شوي دي. که څه هم د پاکستان د پوځ مشر او چارواکي په بیا بیا په ملک کې د داعش د شتون خبره ردوي. ڈی سوبچندرن پختنه راپورته کوي چې ولې د داعش پشان وسلوالو ډلو کې د جنوب ایشیا جنگیالي شامل دي. لیکوال لیکي په سیمه کې شمیر خای چې په وسلوالو ډلو کې زیاتره پښتانه او یا هم پنجابي جنگیالي دي چې په نورو علاقو کې جنگيږي. نوموړې پختنه راپورته کوي چې ولې د پنجاب او خیبر پختونخوا ځوانان د جمو کشمیر او افغانستان په شان لري پرتو سیمو ته ورځي او د بل چا لپاره د جهاد په نوم جنگيږي. که څه هم د پختونخوا او فاټا د ځوانانو لپاره به افغانستان ته وروړېدل اسان وي، خو بیا هغه څه دي چې دوی د هند او پاکستان ترمن سرحدي سیمې لائن آف کنټرول ته لاړ شي او یا کشمیر کې جنگيږي، څنګه چې په 1947 کې وشو. سوبچندرن لیکي چې د دغو پختنه جواب د ټولنې او وګړپوهنې په بنیاد ورکړل کېدی شي. دی وایي چې په تاریخي پلوه جنوبي ایشیا ته د مغلو د ورتګ نه مخکې پښتانه له جهاد سره بلد دي. په لسمې پیړۍ کې د محمود غزنوي د دور راهیسې جهاد به په شمالي هند کې د راجپوتانو د واک پر ضد د ستراتیژي په توګه استعمالېده او د خیبر او بولان درې به د وره په توګه کارول کېدلې. لیکوال لیکي چې په 1999 کې په جموں او کشمیر کې د پښتنو د جهاد تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس و چې د جهاد نه زیات د سیکولر مقصدونو لپاره د واکمنانو یا د ریاستي ادارو استعمال و. د لیکوال په خبره په 1997 کې په افغانستان کې د جهاد جذبه د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شو چې له افغانستانه د روسي ځواکونو لري کول. د هغه سوچ د جهاد ټوله معنا بدل کړ او په جنوبي ایشیا کې د بربادۍ تخم وکرل شو. د لیکوال په خبره که څه هم اوس امریکا د هغو بلاګانو سره جنگيږي چې خپل پیدا کړیو، خو په دې ټوله لوبه کې جنوبي ایشیا د لوبو میدانو ګرځېدلو. لیکوال لیکي په 1997 کې د جنرال ضیا د واک په موده کې په پاکستان کې داسې یو فضا جوړه شوه چې د نسلي احساساتو د ودې لپاره سازګاره وه. دا غو د اسلامي تحریک سره په ملک کې فرقه ایز ګوندونه مخې ته راغلل، نو ځکه په پنجاب کې د جهادیانو نظریه د ضیا د دور وروسته مخې ته راغله. لیکوال لیکي په دې هر څه کې پنجاب او خیبر پختونخوا په هند او افغانستان کې د مقصدونو حاصلولو لپاره استعمالېدل شروع شو. د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم 11 بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې په دې برخه کې د ځوان افغان سندرغاړي بهیر اميري په غږ دغه سندر اورو.
ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا مزا ستاپ حیا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا
نړی رنگونه دا نړی عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړی رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیروي
اوریدونکو د خیبر جنسای خلک د پیښور او تورخم ترمنځ د غزیدلی سړک د بیا جوړونې په چارو کې راغلي ځنډ لامل شکایت کوي. دوی د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په نوم د تعمیراتي کارونو له ادارې غواړي چې پر روانې دسمبر میاشت کې دغه سړک په مکمله توګه د جوړولو خپل کړي وعده پوره کړي. لسیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ ورو
د خیبر جنسای خلک وای چې د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ورسره د روان کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک مکمل کېدو وعده کړې ده، خو اوس په دې باندې کار په تیزی سره نه دی روان او داسې نه ښکاري چې په دې با تعمیراتی کار په دې موده کې پوره شي. په دې حکله د خیبر سیمې یو مشر نعمت الله مشال ریډیو ته وایي
موږ مشرانو سره څو ځله ژبه کړې ده او روډ یا دسمبر لکه وعده کړی وه کوم ما خیال نه چې په دسمبر کې جوړ شي. نن سبا چې کوم حالات دي روډ د وجه نه کنه خاورې او ګردون او نو بشته دی او نه څوک پانه راړی، نه د حکومت تر پښته او نه اف ډبلیو تر پښته پروګرام شته دی. دوی خپل وعده پوره کړ دسمبر نه مخکې، نو روډ یې ټول سپړلای دی او ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی. مونږ دا مطالبه ده چې دا روډ باندې دا کار تیز کا او کار د زر تر زره چدی کنه سر ته ورسی.
او د ټیکسي ڈرائیور زرین پردی وای چې دې راس پړل شوی کچا سړک دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کړي دي.
بس مخو موټر ټیکسان روانو چې کومه کړی ته خلو کنه ته یې کینو که چوم دمر په کې کار وځي چې بس ټوړه کله غټو کله په کام نه غټو ته چې موټر ته دمر تکلیفې بیماران خاص بیماران چې مونږی بیماران له چښتو پختو غو نه اخلاص کوو سیټ کې ناسیو چې کومه واده رواني نو دا بن اچا مې کینش ته 50% چې داسې بوشي چې څنګه کومینټي واده دوی ورکی
د پیښور او تورخم تر منځ د سړک جوړولو د وادي په حق له مشکله د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو چارواکی میجر حسین الله سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې دا تقریبا 24 کیلومتر سړک چې کم دی کنه دا پوخ تیار دی، دا نور چې کم پاتې دی لنډی کوتل چروازګې پورې 10 کیلومتر سړک چې کم دی نو پاتې دی او 10 کیلومتر ان شاء الله د دسمبر اند پورې به چې کم دی نو دا پوره شي که خیری.
یا د دوی چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشه 40 کیلومتر سړک باندې په 2012 کال کې تعمیراتي کار شروع شوی دی او دغه سړک د امریکایي پرمختیايي ادارې USAID په مالی مرسته تیاریږي. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ټولنې لپاره په ځانګړو ښوونځیو یا کمیونل سکولونو کې پر دندو ګمارل شوي استادان د هیواد له حکومت غواړي چې تنخواه ورته ورکړي او د دوی نوکرۍ دې ورپخي کړي د ښوونکو د لکه کړي چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو په احتجاج به لاس پورې کړي اسلام آباد پر سراج زهیر رپورٹ ورو
د قبیلی سیمو د کمیونل استادانو او د کلاس فور یا ټیټی کچی د نوکرانو غوښتنه ده چې حکومت دوی سره د نوکرو په خولو او په وخت تنخواګانو ورکولو وادي کړی وي خو تر اوسه یې دغه وادي پوره نه کړی. د مشال ریډیو سره خبرو کې د الفا ټی کمیونل استادانو صدر صادق احمد وی
هم طالبان د حکومت نه د ګورنر نه د یش نه د صدر صاحب نه چې موږ د ټول ټیچران نه چې یو مخ باندې کریټ کړو د ټول استادانو په ځای ریګولر کی بل هم طالبان موږ دغه وادي چې ته په ایجنسی کې ویکند پوسټونه دا چې کم نه ایجنسی ایجوکیشن افسران دی دوی کوم نه اذن نه پټه تی او د غلې په لار باندې چې کنه په برتانی کې یو ترانسفر دی کې غیر قانوني ترانسفر دی کوي
په دې مخه د خیبر ایجنسی نه سمل جن اپریدی مشال ریډیو ته او وی چې لتیرو 15 شپږو میاشتو ورته تنخان ورکړل کیږي.
موږ په اسلام آباد کې د احتجاج کو د پارلیمنت مخې ته بیا پکې بهاله آرډر پکې وشولو د احتجاج نه فاصله تر اوسه پیری چې کوم د ریګولرایزیشن مسله د ټوله پټه د کمیونل استادونو نو موږ د ګورنمنت مطالبه چې کوم احکاماتي جاری کړي دي په غاده زر تر زر عملو کې
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ اویان محمد عدنان نو پوښتل نو هغه وی چې ډیر زر به د دې مسلې هواري کړي شي.
کوم استادانو چې د تجی مظاهره کړو ان د دې خبره بالکل جایز ده د دې مطالبات هم جایز دي خو په دې کې یو ورکوټ شانت مسله وا او هغه دا چې کله د دې استادانو او د دې کلاس فور ملازمینو تعیناتي کېدل نو هغه خالصتا د کانټراکټ په بنیاد شوی وا او د دې پی سی 1 چې نو هغه د تیاری په مراحل کې اس مسئلے پر کنشت دے کم کسان چے دا ریگولرائزیشن نلا پاتی شوی دی دا ہوئی ریگولرائزیشن ہم روان دے کچھوں کے سرکار مختلف کارون چے دی آگے کے لب وقت پکاری لگتا ہے بکی لگی نو آگا با بتدریج ہوشی
ہم داشن کلے چے مشال ریڈیو دی استادانو دا مسئلے دا خیبر ایجنسی نے دا قامی اسمبلی غڑی شاہ جی گل پوڑان دے کے خوا نو آگا زیادہ کڑا
کم دے مونگ دے فاٹا ٹیچران دے اغولا دا یک اندیانی ور کم چے دا با مونگ با دیر سیریس آگا بان اخلو اصلا بزا کانٹیک کم چے دا مسئلہ دا حل
دا ذکر دا چے دا کمیونل استادانو ٹولش میرا سا دا پاسا نور لسوا وا چی پکی وز زینی استلے شوی او دا زینو نوکری پا خکڑے شوی دی سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه ته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې راخه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټول نه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې غړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
د هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې یو شمیر مایوبین او د شهیدانو د کورونا غړي وایي دوی ته په هغه خاري پروژو کې چې د ولایت مقام د لوري د کورونو د پاره ویشل شوی خپل قانوني حقوق نه دی ورکړل شوی دوی ته ویل چې د حق تلفای له دې حالت نه نور په تنګ شوی او په هر ممکنه لار چوي خپل حقونه به وغواړي. تفصیل اورو د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې یو شمیر معجبین او د شهیدانو د کورنۍ وارثین وایي چې دوی ته د سیمه ایزې ادارې لخوا په هغه رهایشي پروژو کې چې د کورونو لپاره ویشل شوي قانوني حقوق نه دي ورکړل شوي. دوی وایي د نویو قوانینو او مقرراتو په رڼا کې په ټولو توزیع کېدونکو نمرو او اپارتمانونو کې 10% شهیدان او 10% معلولین حقوق لري خو د دوی دا حقوق په پام کې نه دي نیول شوي. د اصل میر په نوم یو تن معیوب مشال راډیو ته وویل چې حکومت دوی سره د مور او مایری سلوک لري او تر دې وروسته د حالت ته حوصله ختمې شوې دي. دی وای چې د خپل حقوقو د لاسته راوړلو تر مهاله به مبارزه وکړي.
هغه حقوق چې د مایوبینو په اساسي قانون کې موږ ته 14% په هر پروژه کې حقوق رکړي دي، هغه حقوق موږ ته حتی بېخي د نشان د پوره نه دي رسېدلي. نره نه د مایوبینو افسره اوسه ورسېدي دې په خاطر چې دغه حقوق موږ خپل لستر وړي وي، نو موږ د خپل حقوقو په خاطر هر ډول قربانۍ ته حاضر یو.
دوه تنه نور مایوبین هم وایي چې د نوي حکومت په 14 کلونو کې اصلا د خصوص مایوبینو ته پاملرنه نه ده شوې.
اسمت اللہ میگم دے مندزئی اوسیدونکو یم پورٹول ولایتوں کے مایوب ہر مایوب رور تا نمرا ور کڑل شوی دی وہ پخس کنا خو پخس کے مایوب دیر پیمال دے پدیا دیر رس کلنا دورا کے مایوبن تا چا چھ ندی ور کڑی مایوب دیر بیچارا دے دیر غریب بوندے
ز زبر خان دی کلندر ور سوالے مکھ تے اس خوکی کندر کو ور سی مکھ تے سا کما نہ ولر سکڑا دے بلر سکڑا دے
د خوز د شہیدان او مایوبینو کار او ټولنیز چارو رئیس کمال الدین زدران وای چھ معلولین او شہیدان دواڑا دے نیو قوانین او مقررات پرانا کې د هر ادارې پر رهایشي نمرو او اپارتمانونو کې چې ویشل کېږي حقوق لري، خو تر اوسه په توضیح شوی پروژو کې د مسلې ته پام نه دی شوی. د هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به په توضیح کېدونکو پروژو کې د شهیدانو او معلولینو حقوق ورکړل شي. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی همایون د معلولینو په راټولېدنه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې ولسمشر غنی سره به په راتلونکي ملاقات کې 15 تنه معیوبین بیایي تر څو دوی په خپله ژبه د معیوبینو اړتیاوې او غوښتنې ولسمشر ته وړاندې کړي.
موږ غوښتنه تاسې نه دادو نمایندګون معرفي کوي 2, 3, 4, 5 څو ورځې بعد رئیس جمهور ته روان یو. غالس کې به تاسو دغه 15 کسې ځول سره بوزم ولته د وغږیږي. خدای سي خالق چې صادق خالق وي، پوي خالق وي، تاسو په ادبور وي چې سبا ته مونږ خرڅوي.
د یادونه ورده د ماحول په خوښ کې د حکومت څخه شپږ زره 201 دیرش د ملکی او پوزي برخو د معلولینو او شهیدانو کورنۍ معاشونه ترلاسه کوي، خو تر اوسه د ټاکلي معاش پرته د ډېریو شهیدانو او معلولینو نورو امتیازاتو ته پاملرنه نه ده شوې. نجیب الالخیل، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشه بو کې د همایون صاحب زی په غږ لدې سندره خوند واخلې. تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
چی ول وی گی تیار شی درزما
چه داله داله خمازان پخو بیده شیز بودمه چی ویگی تیاره شیز